سرسره نو کعلماء په شعر کې تاسو وویل کوم یو خبره لري نوشته داسه چې په شعر کې هغه څه ونه ویل شي چې هغه د شرکیاتو نوی یا په شعر کې داسه څه ونه ویل شي چې هغه حلمن خو خنوي نو علما خدا کار نه کوي اکثر علما او شعرونه لستي او اکثر علما او شعرونه ویلي نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دینه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته
زما همدا ټکی منظور دی استاد چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده
بخښنه غواړم لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي وایي تصوف څه معنی ده څوک یې په یو شکل وایي څوک یې په وایي چې یو پشم دی څوک وایي چې څنګه دی څوک مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنا کړی خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي اوس یو شعر بل مجبور درته وایم
مهرباني استاد
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي خوله د خولې خبرې غواړي زړه د زړه سره آشنا وي ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي
او ډېر عالي استاد
سمه ده دا هر چا ته داسې ده سپرلي خښکاري په ګلو محفلونه په یارانو که چېرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي
بېشک
او محفلونه کې ولې ګډون کوي یاران دغه مینه ده پخپله سپرلي خښکاري په ګلو محفلونه په یارانو تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریا وي سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو تل په ښه نامه یادېږي هغه خلک چې نیک خواوي چې هر کار او هر مذهب ته بېله عشقه اراده کړي فکر مشته
ډېر عالي استاد
چې هر کار او هر مذهب ته بېله عشقه اراده کړي نامراده به شي پاتې عاقبت به یې رسواوي ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته نو هغه شی بیا سر ته نه رسېږي
استاد د مجازي مینې په حیثه کې مناظر څه ده
نو زه په دې کې څه نه وایم ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال د له مجازي
مینې یو شعر ویلی دی چې اخري فرد داسې دی وایي نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي اوس به دېنه معنا کړم دغه به درته معنا کړم نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید
ډېر عالي استاده
نو دغه څه دی که نه
استاده دا ټولګه خو چاپ سوه له دې وروسته مو شعرونه لیکلي دي نه مو دي لیکلي
شته دی څه دري او پښتو شته دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې چې دېنه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم کله کله که وشي که ونه شي نو بیا وایم زه خو نو ضرور نه ده ځکه هستی ما ته همیشه د آیاتو حدیث نه ده
استاد ډیره د چا شاعری ګوره
نو هغه القاب چې خه جوړ کړی دی او پیرلی دی هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی او نور شاعران هم دی ولی به ووایو چې مشکله ده مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی که نه دغه شاعران چې څومره دي د دوی شاعرونه بې معنا نه دي او شعر خو هر څوک جوړوي اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي
و دغه علما دغه خبره کوي استاده
خو زه عرض درته کوم هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی ټولو شیانو ته واسطه وي او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي نو د نور څه سره غرض نشته باید مستعار وي یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه ادبیات ورته وایو کنه وخت چې ادبیات وایو ورته وایو نو بیا په ادب لاره وایو ولې منزل کوو ولې زمونږ بعض دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي که شعر لوڅ شو کیفیت یې د من نه ځي او هغه شعر چې مستعار وي پټ وي درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي
ډېره زیاته مننه کور مودان استاده چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله په دې علت چې په نږدې راتلونکي کې مو نور آثار شعرونه او دا وګورو او بیا خبرې ورباندې وکړو.
تشکر.
ډېره مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډېره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپیژني او درک یې کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کیدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړانګ بریت د کوریا د خلکو یوه ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یوه ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوشوه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و. خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اتاتې لیکلې وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مزه خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپله حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي، دا راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بی حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج مې دی ومومم. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي. مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړانګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړانګ یو بریت راته پیدا کوې. یون اوک وویل، دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل، ما ډیر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون اوک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوښته او په دې باره کې یې فکر کاوه چې د ژوندي پړانګ بریت به له کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده. غلی له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړانګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریکت اخیستې وه. زړه یې په ټټر کې نه ځایېده، لکه پښې چې خپلې نه وي. کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار یې سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دې ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دې هر سهار ډکې کاسې یوړې تشې راوړې، خو د خدای فضل و پړانګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړانګ ته شوي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کله یې کاسه کېښوده د پړانګ سر یې ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې ښکته واچولې، کسه د تشي هغه په ځای باندې قرار کی خود. څونه ورسته پام شول چې پړنګ د هغه لرات لو سره سم لغره راوځي، او دې کڅه هم د هغه برید په کارو، خو د خدای رحم او کرم وو هغه مخکې نه رات. یو بل میاشت تیر شو، نور بنو چې دارتلا پړنګ به د تشي کاسي څنګه ولاړو، چې دې به ډکه کاسه د تشي هغه په ځای کې خودله. د پړنګ د بدن په بوی به یې سپک می ډکې شوې. یون اوک چې به د پړنګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به ورتیر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله پړنګ ته یې ځغلنده نظر وکړ، او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډیر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړنګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس را تېر کړي، او دای د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهار شي. یون او پوه شوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست، او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړنګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړنګ نازاوه، او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون او کرانې غشوه، په خوشامندو یې بننه ورنه وکړه، او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکې شپه بیخي نه تېرېده. بیړۍ وه چې لمر څېره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي، او دا د پړنګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده، او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ: د پړنګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه، چې څنګه یې په تېرو شپږو میاشتو کې پړنګ ملګری کړ، او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید ته غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه، او بیا یې موټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړنګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه، او یون اوک ته یې وویل: ته د پړنګ برید ته هیڅ ضرورت نه لرې. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل: یون اوک، درته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړنګ. که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوې یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لرې، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده، میړه او پړنګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل، او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
ځوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي: کمې شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډیر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شفیق الله رنځور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنځور صاحب
سلامونه او نیکی پیرزویانې. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته، شفیق الله رنځور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم، او پیلن په ګردیز کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړې دي، او یو نیم شعر هم لیکم.
ډېره مننه. تاسو راته وایي دغه معمول پوښتنه به اول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه ورته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به وم، اووم سیم شپږم سیم دوره به وځي. پښتو مضمون سره مې خاصه علاقه لرنه د شعر له وجې، نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وه چې په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره. ډېرې مینې له وجې، د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته شعر نه و، بیا ما د شعر هغه خیالات به د شعر وپکې، نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ؟ د شعر په اړه د مطالعې خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوئ؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم، چې ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره و، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزی صاحب کتاب و دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش دورانی، کوزی پښتونخوا، عمر دراز، مروت درد صاحب، دا شاعري زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. ته یو خپل غزل که راته ووایې په دا پیل پیل کې، سې اورېدونکو سره شریک کړو، سې هغه ادبي تند پې خړو سې.
غزل څلور بیته دی وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټولې ده بیمار وجود. ساوی د هوس ترېنه وتلی دي، ساوی د هوس ترېنه وتلی دي، خدای خبر چې نور میشي په کار وجود. سل قدمه سل ځایه دمه کړمه، نور نو وړلی نه شمه په لار وجود. او بیا خلک راټول د ښار روغتون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
وا، ډېر ښایسته. رنځور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه؟ ته خو مین سوی نه.
مینه انسان چې مینه ونه لري، فکر کوم هغه ته موږ انسان نه سو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نشته.
مننه. خیر سي. دا هم راته وایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې و چې ډېر شهرت ته ورسېدل، ولې شاعري خرابه سوه ترې، ستاسو درک څه دی؟
کېدای شي دا پښتنه وروسته تا خپله هم کړې وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه کړې وای. ما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی. وجه چې ده چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو، یا دوه. داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه، که کتاب ډېر ښکلی وي، د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو یې چې ډېر ښه کتاب راغلی. خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه بیې دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی، یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي، نو وروسته آینده یې ښه نه ده.
یعنې تاسې وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته ووایئ د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ته وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی. او که هر څومره سخت وبولې منم، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی. او هر قدم ډېر په احتیاط ږدم چې درځم، د میږي هم اوس هزار ماته معلوم دی. او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی. او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسو مخکې خپله هم اشاره ورته وکړه، ولې کتاب نه ده چاپ کړی؟ یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې؟ کتاب ده
شاعري، خو کتاب په برخو یې وویشو، تقریبا درې کتاب هم کېدای شي ترې جوړ شي. خو ملګري هم ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کړه. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای شي کتابخانو کې داسې پاتې شي لکه څه وینم، چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې ایښی وي او څوک یې نه اخلي.
وجه څه شی بولې؟
وجه دغه ده چې خلک یې نه خوښوي. خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي.
تاسو خو ښه ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نا زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي. ډېر ملګري، نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي. نو که یو مجلس کې ډېر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هیڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډېره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي. اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوی وي، نو خلکو هغه په ډېر کمزوري شاعر باندې پېژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم. او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي، لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم. او ما په ډېر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم. مغرورې وګوره نن رنګ ته، خو مې ښه وګوره خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم. او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت ته پیدا، کله چې وکړم ډېر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته ووایي اورېدونکي. لمینې نه خوند
دا په مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځم، څومره په هوس تر غاړې وځم، ډېره موده پس تر غاړې وځم. او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې د زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځم. او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې، زه به یو پلس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه چې یو شاعر که غواړي چې خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي. داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې، یو بل څوک ماته ویې چې یار پلانای ډېره ښه شاعري کوي، پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانی شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري. فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښهوالي سببیې ګرځي.
څه پلان لرې په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګې چاپ کړې په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کړې، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو ارادې نه لرې؟
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلي دي، ادبي ټوټې مې لیکلي دي. نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلي یا به څه ډول وي. خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې پسې کړې دي. او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څو به نه یې پېچکالي، څوک نه پرې پازوم.
مننه. تاسې یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج فکر کوم ګرځېدلی، که په یو جي کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې اوسي. نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده، سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دی خپله هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي، د سولې لپاره یې باید کار وکړي. د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زه هم د دغه وطن وګړی یم، زه باید څه ډول احساس ولرم. داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروتپو. سولې ته مې یو شعر لیکلی و، ډېر پخوانی یم، خو په ذهن کې مې دغه به ویم، وایي هغه داسې خوا ته راشي لکه سوله، هرې خوا ته مې رڼا شي لکه سوله، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سوله. زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، دا ستا مینه به دوا شي لکه سوله. او د هر چا زړه کې که لږ مینه پیدا شي، پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله. او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور صاحب ته کله کله ترنم هم کوې؟ کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم؟ لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې. مرګی خو حق دی قدر نه مړ شوم، مرګی خو حق دی قدر نه مړ شوم، لگا بجاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے زڑکے دی چویل رختیا بوائے زڑکے دی چویل رختیا بوائے چران لاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے باران چوری دعا قبلی گی باران چوری دعا قبلی گی کنا میں غاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے رنزور بجوشی طبیب ورکڑا رنزور بجوشی طبیب ورکڑا داخ پلی لاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے لک پو ولاڑے غاڑے دی بندے شراتر غاڑے غاڑے دی بندے
شبیر سب بستر گے دشند تڑم تک واڑے انتظار خوشو کے منظر سمان جن واڑی شور واڑے ستاتد سال دیرے پکال کے ناراضنا راشلک پستر گکی میں ہو کیا راشلک پستر گکی میں ہو کیا چدن تن شو گری گڑے وڑی شنا راشلک پستر گکی میں ہو کیا راشلک پستر گکی میں ہو کیا زخم شنڈ کے دا ددر پسڑی کو کے خون پرے دا ترخے ترخے لمحے وگے پا جدا جدا زونا یو سیدا چھرک بانگرا ترا گوڑ زڑے چھوینا راشلک پستر گکے میں ہو کیا راشلک پستر گکے میں